درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملند او زمان ور هم کاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هر کله کو زموږ سلامونه او نیک هلي ومني په دې هلي چې وخاو خوشاله ورځ مو فایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیل کې او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفادو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا کې د سولې د شارو مشروعي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو فایل نږدې شوه دی په افغانستان کې کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي چې د طبي وسایلو شدید اړتیا ده او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړې زنګون یې خې او هغه مړ کړی او نیول شوی او د قتل تور ور باندې لګیدلی بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی انتظار خادم دا ونه ویل چې د دې لپاره به کومه نیټه ټاکل شوې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د مې میاشتې په 9 نیټه خبریالانو ته ویلي و چې د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی د خادم په وینا د طالبانو د بندیانو خوشې کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون په افغانستان کې د تشدد پر دوام خواشینی څرګنده کړه ویلي دي چې افغانان ور باندې اړتیا لري د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي د طالبانو 15 کسیز تخنیکی پلاوی پلا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشی کېدو د جزئیاتو څارنه کوي فضلی تیره شپه ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلاوی مشر د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نوم چې د دې پلاوی مشري د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نوم دوه وګړي کوي
او د دولت تخصص چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی امداسي سرنوالي او شورا امنیت تخصص هغه هم د دوی سره د دوادید لري په د تخنیکی مسایلو باندې باس کوي نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالي پاتې ورسو
دا افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څو کسان خوشوي د دقیق شمیره نه ده ورکړی وایي چې دا بهیر روان دی د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري په خوشو کسانو کې ملکی خلک هم شامل دي په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو شدید کمی موجود دی دا کمیټه د ولسمشر له لوري جوړه شوې چې مرستیال محمد سرور چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش مشري کوي د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي رادیو ته ویل نړیوالو د بیړنۍ طبي مرستو ته دوی اړ دي هغه ویل دا په دې معنا نه ده چې د حکومت د پوره کولو هڅې نه دي کړي د افغانستان د عامه وزارت د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداري ورکړ که هغه روغتیایي سپارښتنې چې دوی ورته پام کوي په پام کې ونه نیسي ناورین به جوړ شي هغه سپین پوست امریکایي وګړی چې د یو تور پوست وګړي په غاړه زنګونی خیو او هغه مړ کړی او نیول شوی او د قتل تور ور باندې لګیدلی دی دا تورن پولیس دی او ډیریک چاوین نومیږي هغه د مې په شپږویشتمه د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولی و لاسونه یې ولچک کړي ورته او بیا یې پر مځکه غورځولی و دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړی و چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته یې په ټولو نړۍ کې ډیرو خلکو عکسالعمل وپاره و په ویډیو کې لیدل کیږي چې شپږ څلوېښت کلن فلوید په مقرر ډول له پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سا نه شي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي دا دې پیښې پر ضد درې شپې پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره یې د انصاف وشي نارې وهلې د امریکا د متحده ایالاتو د مینوسیتا ایالت د میناپولیس ښار د هن پنسمی د محکمې وکیل مایک فریمن پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل
This has obviously been the most difficult week in Minnesota in recent history and
د مینوسوتا ایالت والی تیم والز وایي د پورستی تاریخ کې لړی رسخت غونې و خای زموږ په ټول تاریخ کې ډیره سخت غونې و زموږ ولس په ځنګړي ډول زموږ د تورپوست ټولنه داسې خوښ شوی چې په خبرو کې نه شمولې په مینپولیس او سن پاول کې ور بل دي تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران لدند شړل شوی او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې لایالتي پولیسو را په ګډه د پیخي پاړه څیړنې پیل کړې دا اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پروند می په 19مه پر دوړخي زوړی کو خبري وکړي اوکراین هڅه کوي چې د ناتو غړي شي خو د ریپورتونو په حواله هنګری په اوکراین کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون لقبل د دې کار مخنیوي کوي هنګری د ناتو غړي هواد دی د اوکراین په لویدیسک کې د زاکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت وسیږي په اوکراین کې مشته اقلیتونه د دې هواد د وګړو لسفیسه د جوړی د اوکراین حکومت په ورسوي کې یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې هواد کې لمیشتو اقلیتونو د حق واخیست چې په خپل سیمو کې خپل ژبې دود کړي د اروپا پرلماني شورا پر دې قانون انتقاد کړی او ویلي دی په قانون کې په واضح ډول د رسمي ژبې او د اقلیتونو د ملتي ژبو ترمنځ توپیر نه دی شوی د سنتوس مخغلا ساده راډیو ناوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده د افغان ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمان نه ده ورپاتې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لړۍ او همدارنګه په دې اړه چې دا به د سولې پر موضوع څومره اغېز وکړي رپورټ لرو دا به هم واورئ چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی لویدیز ورسپانو ته به کتنه ملرو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکال وړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په پښو ودرئ دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس په اروپا کې سیاحت ځپلی دی د امریکا متحده ایالات به له روسیې سره د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو نور رپورټونه هم لرو د ژوند رنګونه هم دراوړو په داس حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمن نه ده ورپاتې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات ساري د لوړ رتبه چارواکو په وینا د دې پلاوی تر اوسه د حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړې خو ښایي وروسته دا کار وشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مې په 19مه خبریالانو ته ویلي چې د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پر نیټه بحث کیږي خو د سولې د خبرو څرک لا نشته فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل لري
د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال پرون لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی بینند بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې درنه ده نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي
وستوالو طالبانو د فبروري په 19مه امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10مه له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوې وای خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15000 بندیان خوشی کړي د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقيف ځای خوشی کړي دي په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر جزئیات ساري هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی
دوی ته پیغام ورکو، د سولې پیغام ورکو، هر طالب ته غاړه غړی کیږو، هر طالب به لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې شوي دي هغه شوي دي، خو کله چې صلح فضا ته ننوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اخیستی دی، ول د صلح په نیت باندې موږ اخیستی دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې ښکېلو خواوو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅام د کوچنی اختر په شپه پر حکومت وار مخې کړ او لخپل لورې وربند اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو څوار لستنه وژلي او درې تنه زخمیان کړي دي.
بلخ اروپای شورا هغه اعلامیه تصویب کړ چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. په اعلامیه کې په سولې، امنیت، ثبات او دیموکراسي، سوکالۍ او بسیاینه د افغانانو ملاتړ خودل شوی. دغه اعلامیه په بلجیم کې تصویب شوی. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د دې اعلامیه لمخې اروپای ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیه لمخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه سي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب سوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل سوي دغه جوړجاړی دي د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې دي خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل سوې وه، په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بوریل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د پایل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو، خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري. افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې ورځپاڼې چې د افغانستان په اړه څه وایي. بېلابېلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر تر اوربند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او له دې هېواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خپرې کړي. ملټري ټایمز پرونی کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي پر سفر لیکنه کړې. وایي د طالبانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوشې کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوشې کیدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي. د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 10 لسزرو سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نو په په 14 میاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټری ټایمز د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کوي او ته طالب بیان زبی الله مجاهد لخلی ویلي دوی د بندیانو د خوشکېدو رئیس نوی بریدونه نه دی کړی، خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دی ویلي چې ګوندې د اختر د درې ورځنی اوربند له غزولو سره یې توافق کړی. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربیره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبه په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوې، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونه هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو رپورټ خپور کړی او پکې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغه بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا په کلکتر لږ څوار لسرتیری وشل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسولیت منلی او هغه هم دفاعي عمل بللی. په رپورټ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل لخلی ویل شوي د خورو ورون خطو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی درې ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونه ویلي دا سینخ کاری چې یو لوری دی هم بیرته بشپړې جګړې ته د سنیدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د 15 کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشکولو کې راغلي چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په رپورټ کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیالي عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشکېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ او د اصول لپاره هلي زیات شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي دوام وکړ. د افغان حکومت پر ځواکونو حملې او د افغان حکومت هوایي عملیات زیات شول. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او د بیرته ستنو شو افغانانو لپاره پام شوی؟ ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د می میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوي. د ازادي راډیو ته ویل
دی چې سپه مونږ ورنه تیرې مونږ پکې تیرو نو څنګه وکړو؟ مجبوري ده کنه وسنه لرو چې چیرته جایی نه واخلو جوړې کو دغه یې کو د لرګي وسنه لرو د غلې وسنه لرو خپله گزاره ده کوي څه به.
په امریکا کې د واټسن انسټیټیوټ د راپور له مخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه، په دې هیواد کې 1,24,140 کسان وژل شوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو. د نېشنل انټرست خبرونې د راپور له مخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې دوی له 0 کسانو سره مرکه کړې چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډېری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیه ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سویو او بیرته راستنو سویو شاوخوا 2000 افغانانو ته بمځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سویو ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. او سم یو بل رپورټ. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکال وړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پخو ودرې. کورونا وایروس دا صنعت چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد پرې ولاړ دی سخت سپل. هیوادونو بیلابیلې تګلارې او تشویقي برنامې د ګرځندوی بیا ژوند کېدو ته په پام کې نیولي. په دې اړه پام کوي د اسدالله لودین رپورټ.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پخو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه وکوي. که څه هم ځینو هیوادونو خپلې پولې په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کورونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردنه نشي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری گاولین ویلي نه غواړي چې له بحران مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د خارونو پرانستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباعیې کولی شي د غدریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کورونا پېښې کمې وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کورونا ویروسه پاک اعلان کړی، ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدراعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت نه 18 ورځې تیرې شوې. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 100,000 وګړو کې له 25 کم کسان په کورونا اخته وي. د روسیه او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کورونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر 2 پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نشي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کورونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدراعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي، د مسافرونو معاینه به کیږي او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کورونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیرې ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کورونا ویروس اخته شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالات به روسیې سره د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې د مرستو لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو دستګاو دوهمه بسته مسکو ته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا مرسته د ښه نیت له مخې روسیې ته استوي. په اړه یې د فرشتې جلال زید څخه تفصیل اورو.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته به نن د می د میاشتې په دیرشمه نیټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشینونه روسیې تر لاسه کړي. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس د ماشینونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشینونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د مې د میاشتې په 28 نیټه د امریکا د پوز په بارولونکي الوتکه کې ورورسېدل. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت ویلي و چې دا د امریکا لخوا له روسیې سره د بشري مرستو یو بسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشینونو بیه د 15.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکا یې د ماشینونو بیه د لېږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې له یوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لوري د دې نوې بستې په اړه کوم بیان را نه دی خپور شوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 45 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ شوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لوري امریکا ته د استول شوو موادو بیه چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لوري بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ، او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول شوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی هم داراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کیدلی شي که یا.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس انتظار قادم وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کیدل په دې برخه کې یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي د طالبانو 15 کسیز تخنیکي پلاوی لام په کابل کې دی، او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي چې د طبي وسایلو شدید اړتیا ده. دا کمیټه د ولسمشر له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش یې مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادۍ راډیو ته وویل نړیوالو د بیړنیو طبي موادو مرستې ته اړ دي. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګونی خی وو او هغه مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی دی. او د اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دواړخیزو اړیکو خبرې وکړې. دوستانو مخکې له دې چې زما بل همکار جاوید نعیمی راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په موخې د ژوند رنګونو ته
د ژوند رنګونه.
شمس رحمان شمسیم د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د روخان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي، که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه د شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
لازم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستم، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه شعر شاعرۍ کې زب دغه کوي، هغې ته مې خود ده هغې بیت شو کولم کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري چې کوله دغه د شاعرۍ په اصولو برابر هم وه، وزن قافیه دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعري خاص، هغې نه وروسته چې کله هغې راته وزن او قافیه خوده بس په هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر درسره یې همدا اوس موږ ته بې ولولئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلی جانان مې رانه ځي کړی واخیستله، ښکلی جانان مې رانه ځي کړی واخیستله، په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته ویل جانان دې نه ځي، هغه داسې ویل. ما ورته ویل جانان دې نه ځي، هغه داسې ویل، ستا جانان کله په قرار خلک پرېږدي کړی واخیستله.
یعنی خلکو له لاسه لاړ جانان.
بالکل. بس
اوس که درته وایي چې څومره شعرونه دې لیکلي؟
حساب نه دی کړی، خو یو دېرش څلوېښت دانې مې لیکلي چې ډېر به نه وي.
څه تصمیم لري؟ آیا دا به بیا چاپ کوې؟
انشاءالله سیرادم ده بس وخت سره.
په څه وخت کې ښه شعر لیکلی شئ؟
زیاتره وخت شعر پاغه وخت خلک کلکیږي چې داس یو شین ماحول تلاړ سړی او بل د شاعران پور پر دی بل باز د سی وخت سړی خ شعر جوړیږي چې کله ځان ته ناسوي او ځان ته په وخت دا زیاتره شاعران ځان ته کینی هغه وخت شعر نډیر جوړه
کله چې شعر در پیات سی به د فتنی لیکي کړي پیات پات کیږي روسه به لیکي
بس تیار ورکی را سره قلم بس هغه سات کې سره پغه دا اول بیتی ولي کو بیا غن رسته بیا سانه اول بیتی بیا لګه مشکلی هغه چې اول بیتی لیکل شي بیا سانه بیا ماغي مطابق جوړی شي
bale پدی لڅ یو خوش شاعر وو سي ډیر مننه.